بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
گران اوریدونکو السلام علیکم. اوس به خاغلی برومندر ته د بقره سوره 214 آیت تلاوت کړي، چې ورپسې به ژباړه یې هم درته وړاندې شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي.
دلوی او مهربان خدای پنامه ټول خلق یو امت وو، نو خدای پاک زیری ورکون کی او ویرون کی پیغمبران را ولیگل او له غوی سره په حق آسمانی کتابونه را واستول چی په خلقو کی د هغه څه په باب قضاوت او منځګړیتوب وکړي چې خلق پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف و نه کړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی وو او د حق روښانه نښې هغوی ته رسیدلې وې. یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ، او خدای پاک په خپل اذن او ارادې سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا یې ولري په سمه لاره هدایتوي.
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. نن د چهارشنبې ورځ د 1400 هجري لمریز کال د سلواغې د میاشتې شلمه د 1443 هجري قمري کال د رجب د میاشتې ومه او د 2022 میلادي کال د فروری د میاشتې نهمه نیټه ده. وګوریدونکو، تاسو په دغه خپرونه کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کیږي چې د ایران په پوځي قدرت باندې د امریکا اعتراف نومیږي. ورپسې به د تلپاتې وږمې پروګرام درته وړاندې کړو. وروسته به د ایران د اسلامي انقلاب د بریالیتوب د رازونو او د امام خمینی د شخصیت په هکله ګردمیز درته وړاندې کړو. په دغه ګردمیز کې د سیاسي چارو کارپیژاندې ډاکټر علي واحدي او د غراز ریاض احمد رضوي ګډون لري، او په اخیر کې به د ایران او د افغانستان ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام درته وړاندې شي. خوږو اوریدونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته هم ورتللی شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.com/ps. خو اوس خبرونه. وخت په ایران کې د مازیګر 4 بجې.
قدر منو اوریدونکو، اوس هم پام وکړئ خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز، د ایران اسلامي انقلاب د نړۍ دوه قطبي نظام له چیلنج سره مخامخ کړ. د امریکا چارو د سیاسي د امریکا د چارواکي د سیاسي فیصلې لپاره کوترتیا نه لري، او د افغانستان د طالبانو پلاوی سویزرلینډ ته تللی دی.
اوس پوره خبرونه صادق حسین او میرمن فاطمی درته وړاندې کوي. اسلامي انقلاب د نړۍ دوه قطبي نظام له چیلنج سره مخامخ کړ. زمون خبریال راپور کړی، د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ کمانډان بوری جنرال سید عبدالرحیم موسوی ویل، اسلامي انقلاب په دنیا کې واکمن د کمونیزم او د لیبرالیزم دوه قطبي نظام له چیلنج سره مخامخ کړ. درې څلوېښت کاله مخکې د 1450 هجري لمریز کال د سلواغې د میاشتې په 12مه یعنی د 1909 میلادي کال د فروری د میاشتې په لومړۍ نیټه د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظما امام خمینی رحمت الله علیه له هیوا څخه 15 کاله لرې پاتې کېدم، او جلوطنۍ وروسته د خلکو په ولولناک هرکلی سره د ایران اسلامي جمهوریت په خاورې قدم کېښدو. ایران ته د امام خمینی رحمت الله علیه له راتلو 10 ورځې وروسته د 1450 هجري لمریز کال د سلواغې د میاشتې په 22مه نیټه یعنی د 1909 میلادي کال د فروری د میاشتې په 11مه نیټه د ایران پرتمینه اسلامي انقلاب بریالی شو، او په همدې دلیل د سلواغې د میاشتې له 12مه نیټې څخه یعنی د امام خمینی رحمت الله علیه د راتلو له ورځې د سلواغې د میاشتې تر 22مه نیټې پورې په چې بریالیتوب ته د اسلامي انقلاب د رسېدا ورځ د 57 لسیزه نومول شوې ده، او هر کال په دغه ورځو کې په ټول ایران کې د اسلامي انقلاب د بریالیتوب مراسم او جشنونه ترسره کیږي.
د امریکا چارواکي د سیاسي فیصلې لپاره کوټلتیا نه لري. زموږ خبریال وایي د ایران د ملي امنیت د لوړې شورا سیکرټر علي شمخاني د امریکا د حکومت متفاوت غږونه په ویانا کې د سیاسي فیصلو د غور کولو لپاره د ضروري کوټلتیا د نه درلودلو نښه وبلل. هغه وویل د امریکا حکومت نه غواړي د خپلو داخلي اختلافاتو لګښت د ایران د ملت د قانوني حقوقو په ځای کولو سره ورکړي. د بایکاټونو د ختمولو د خبرو اترو پړاو د ایران او د څلور جمعیوي ډلې جرمني، فرانسې، برتانیا، روسیې او د چین او د اروپایي اتحادیې د استازي په ګډون سره د تیر میلادي کال د ډسمبر د میاشتې له 28مې نیټې څخه پیل شوې دي. په دغو خبرو اترو کې ګډون کوونکي پلاوی اعتراف کوي چې خبرې له ځینو پیچلتیاو سره سره مخته روانې دي او پرمختګ یې کړی دی. د ایران اسلامي جمهوریت ټینګار لري هر څومره مقابل لوري د بایکاټونو د لغوه کولو لپاره چمتووالی ولري او د بایکاټونو په لغوه کولو کې د ایران د نظر وړ لار چارو د منلو لپاره جدي اراده ولري، نهایي موافقې ته د رسیدا وخت به رالنډ کړي.
د ایران خیبر شکان توغندې نندارې ته وړاندې شو. زموږ خبریال راپور کړی د ایران د اسلامي انقلاب سپاهي پاسداران ځواک د خیبر شکان د لاروټنه او د نخې د منځوشتون کې توغندي مخکتنه وکړه. د ایران د اسلامي انقلاب د بریالیتوب د درې څلوېښتمې کلیزې له لمانځکېدا سره په یو وخت نن د پوځ د لوی درسیز بوري جنرال محمد باکری او د سپاهي پاسداران د هوایي ځواک د کمانډان بوري جنرال امیر علي حاجي زاده پښتون سره د اسلامي ایران د سپاهي پاسداران د تر ټولو نوي ستراتیژیکي بریا په توګه د خیبر د لاروټنه او د نخې د منځوشتون کې توغندي مخکتنه وشوه.
اوا خبری آژانس وایي د طالبانو د تصفیه د کمیسیون د مسؤول په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی د سویزرلین له چارواکو او له غیر حکومتي مؤسسو سره د خبرو اترو لپاره سویزرلین ته ورغی. طالبان د تیر میلادي کال د اګست په 15مه نیټه واک ته رسیدا وروسته تر نن ورځې پورې په نړیواله ټولنې کې د رواوالي د ترسره کولو لپاره هڅه کوي. د طالبانو چارواکي په کابل کې د ځینو هیوادونو د سفارتونو او د ډیپلوماټیکو ځایونو له سره خلاصېدل د موقت حکومت په رسمیت د پیژندلو د بهیر پیلامه ګڼي. په افغانستان کې اقتصادي کړکیچ، د امکاناتو نشتون، د بشر دوستانه مرستو ترلاسه کول او د بایکاټونو لغوه کېدل خارجي هیوادونو ته د طالبانو د چارواکو د سفرونو تر ټولو اصلي دلیل ګڼل کېږي.
خوګوردونکو د ننګرهار خلکو یو غونډه کړې ده او طالبانو یو شمېر غوښتنې کړې دي. نور حال په راپور کې
د ختیځو ولایتونو سلګونو اوسیدونکو په یو ستره ولسي غونډه کې له طالبانو وغوښتل چې پر سرحداتو واک ټینګ او له لاسه وتلې سیمې بیرته تر خپل واک لاندې راولي. برخوالو دغه راز پر امریکا هم غږ وکړ چې د افغانانو کنګل شوي پیسې پرانیزي او اسلامي امارت په رسمیت وپیژني. دې سترې ولسي غونډې ته چې په جلال آباد کې جوړه شوې وه، په پخوانۍ ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي او د مومندو قومي مشر فریدون مومند طالبانو له اسلامي امارت نه وغوښتل چې پر سرحداتو واک ټینګ او په تیرو شلو کالو کې له لاسه وتلې سیمې بیرته تر خپل واک لاندې راولي. هغه په ډاګه د سیمو د لاندې کوونکي هیواد نوم وانخیست، خو موخه یې ګاونډی هیواد پاکستانو چې د اغزن تار په غځولو سره د ډیورنډ له فرضي کرښې دې غاړې ته ډېره سیمه لاندې کړې ده.
موږ د سره د سرحداتو په ساتنه کې یو، د هغه ملکونو چې په دې شل کاله کې د افغانستان بعضې منطقې خپل لاسته راوړي دي. دا پیشنهاد هم زموږ تاسو ته داده چې باید امارت اسلامي رسمي غوښتنه وکړي، د وزارت خارجې د لارې نه دا غوښتنه وکړي، خو ولس دا غوښتنه ده چې هغه ځایونه باید بیرته د افغانستان په جغرافیا کې شامل شي.
په پخوانۍ ولسي جرګه کې د کونړ د خلکو استازي نعمت الله کریاب بیا له امریکا وغوښتل چې د افغانانو کنګل شوي پیسې بیرته پرانیزي او نور یې د افغانستان په کورنیو چارو کې له لاس وهلو ډډه وکړي.
زموږ هیله دا ده چې د جګړې د تاوتریخوالي او د تشنج دپاره هیڅ پلمه پاتې نه شي. موږ نړۍ ته وایو چې زموږ د لوږې او د فقر ننداره دې نه کوي، او یا لږ تر لږه دې د افغان ملت نه د خپلې ناکامۍ انتقام په بیلابیلو بڼو او طریقو نه.
د دې سترې ولسي غونډې بل ویناوال او په پخوانۍ ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي عبدالرؤف شکون بیا د طالبانو له اسلامي امارت څخه په هیواد کې د یو ټول ګډون حکومت د جوړولو غوښتنه وکړه. وی ویل په دولتي ادارو کې باید کار د هغه حل ته وسپارل شي.
هغه خلکو ته سهم ورکړه، هغه کډرونو ته سهم ورکړه چې هغه په دغه بدبختۍ کې شریک نه وي. پیشنهاد مې تاسو ته داده چې تاسو د غرب نه هغه خلک راولئ چې ګیري کلي نیکټایي ولري خو افغان وي، او ذهن کې داسې خلک شته چې هغه مسلمانان وي خو په دا شل کاله نظام کې هغه کار نه دی کړی. راولئ دا کډرونه، غېږه ورته خلاصه کړئ.
د دې سترې ولسي ناستې په پای کې پرېکړه وشوه چې په پلازمېنه کابل کې دي د ټولو ولایتونو د مشرانو په ګډون یو ستره غونډه جوړه او د اسلامي امارت له مشرانو سره دي مخامخ د ولس پر ستونزو او دغه راز اوس مهال افغانستان ته په ورپی خستونزو او حل لارو خبرې وشي. محمد آصف شینواره، تهران راډیو، جلال آباد.
دا خبرونه د تهران رادیو نه اوریز. بش خبریال وای د غزنی ولایت مرکز اړوند د پیر شهباز بابا په سیمه کې د کابل کندهار په عمومي لویه لار باندې یو ویجار شوی پول د دې ولایت د سیمه ییزو چارو لاخوا د رغولو او د رغولو چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې.
امریکا به د ایران په ضد زیات سیاست اصلاح کړي. زر پارس خبری آژانس راپور کړی چین ټینګار وکړ امریکا د ایران د اټومي تړون په حق له د کړکېچ د ګرام هیواد په توګه بیا د زیات دباو غلط سیاست اصلاح کړی او د تهران پر ضد غیر قانوني بایکاټونه پای ته ورسوي. چین تل د ایران د سوله ییز اټومي پروګرام په حق له د امریکا له غلطو سیاستونو سره خپل جدي مخالفت څرګند کړی دی او له اټومي تړون څخه د وتلو په شمول د امریکا د ژمنو ماتول او د ایران پر ضد غیر قانوني بایکاټونو لګول د ایران د اټومي مسالې اصلي رد ګڼي.
زموږ خبریال وایي د ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ په وخت کې د امریکا د ملي امنیت پخوانی سلاکار جان بولټون د ایران پر ضد د واشنگټن د اوسني حکومت په سیاست باندې نیوکې سره د ایران پر ضد پوځي ګواښونه منځته شي وبلل. جان بولټون له نیوز ویک ونیز سره په مرکه کې چې پرون خبره شوه ویل د جو بایدن حکومت د هغه ګروهان په دلیل چې د بریالیتوب لپاره لري بلاخره اټومي تړون ته بیرته ورستون شي.
روسیه د اروپا د لوی وچې د امنیت تامینولو په موضوع او روسیه ته د امنیتي تضمینونو لورکالو څخه په ډډه کولو کې د ناټو تړون په کارچار نیوکه وکړه. په اروپایي اتحاد کې د روسیې استازي ولادیمیر جیزوف نن ریانوستي خبري آژانس ته وویل د اروپا د امنیت په منشور کې چې په 1999 میلادي کال کې تصویب شوی دی د اروپا د لوی وچې لپاره د یو شان او د نه جلا کېدا وړ امنیت په اصل باندې ټینګار شوی.
سانا خبری آژانس وایي د سوریه سرچینو د پلازمینې دمشق په شاوخوا کې په یوې سیمې باندې د صهیونیست رژیم په توغندوي برید کې د شپږو کسانو د مړینې او ژوبلې دا خبر ورکړ. د سوریه سرچینو ویل نن سهار وختي صهیونیست رژیم د دمشق په خوا کې په ځینو سیمو د توغندیو حملې کړې دي. د دمشق په خوا کې د صهیونیست په اوایي برید کې یو پوځي وژل شوی او 15 نور ژوبل شوی.
او د افغانستان ډیری ماشومان له لوږې او مړینې سره مخامخ دي. فارس خبری آژانس راپور کړی د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف یو ځل بیا په افغانستان کې د ناوړه خواړو په وجه د 100,000 ماشومانو د مړینې د احتمال په حق له خبرداری ورکړ. یونیسف په ټویټر پیغام کې په افغانستان کې د ماشومانو په بد حالت باندې یو ځل بیا سخت اندېښنه څرګنده کړې ده. ویلي دي کچېرې سمدستي اقدامات ونه شي د هیواد 1,000,000 ماشومان به د ناوړه خواړو له کبله مړه شي. خبرونه ختم شول.
سیاسی تبصرہ.
د ایران په پوځي قدرت باندې د امریکا اعتراف زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی. د امریکا د پوځ د مرکزي قومندانۍ سینټ کام د مشري لپاره کاندید جنرال مایکل کوریلا د مشرانو جرګې د وسلوالو ځواکونو په کمیټه کې د خپل صلاحیت د غور په غونډه کې وویل ایران له پرمختللو پوځي وسونو څخه د برخوري ده او د نورو په استازیتوب د ډلو د پراخې شبکې په درلودلو او د امریکا او د واشنگټن د متحدانو پر ضد د زور د کارولو لپاره کله ناکله ګروهنه هم هغه راز د سینټ کام د فعالیت لپاره تر ټولو اصلي ګواښ ګڼل کیږي. هغه چې تر اوسه د هیلیبورن د ځواکونو د 13مې کل اردو قومندانۍ په غاړه درلودله ادعا وکړه د قدرت د پراخولو لپاره د ایران تر ټولو اصلي اوزارونه پلاستیک توغندي بې پیلوټ الوتکې او مخ په پراختیا سمندري وسونه دي. د ایران په توغندۍ وسونو کې منځواټنه او لرواټنه توغندۍ شامل دي چې جوګه دي په سیمه کې ډیرو هدفونو ته یو شمیر خطرونه رامنځته کړي. هغه هم د غراز ادعا وکړه چې د ایران لمځکې څخه هوا ته ویشتونکې توغندې د امریکا د استخباراتي جاسوسۍ او د تجسسي تجهیزاتو پر ضد چې په نړیوال هوایي حریم کې فعالیت کوي د پام وړ ګواښ ګڼل کیږي. د ایران په پوځي قدرت باندې د امریکا د دغه لوړ رتبه قومندان اعتراف د دغه حقیقت ښودنه کوي چې د ایران پر ضد د څو لسیزو پر خوا وسلوالو بایکاټونو سره سره د ایران د اسلامي جمهوریت د وسلوالو ځواکونو او پوځي صنایعو توانېدلی دی چې د وسلوالو دفاعي قوي بنسټ رامنځته کولو په ترڅ کې په پام وړ ډول پوځي وس زیات کړي، کوم چې د امریکا د اندېښنې سبب شوی دی. له یو اړخیزه او څو اړخیزه بایکاټونو سره سره ایران د یو سیمه ییز قدرت په توګه پیژندل کیږي او د هر ډول سیمه ییز او له سیمې ور اخوا ګواښ په مقابل کې د ځان د دفاع کولو توان لري. امریکا تل له ایران څخه د هیوادونو او د خلکو د ویرولو په لړ کې هڅه کړې ده چې د ایران پوځي قدرت د سیمې د هیوادونو په تیره بیا د فارس خلیج د عربو هیوادونو لپاره د ګواښ په توګه وښیي چې په دې ډول په سیمه په تیره بیا فارس خلیج کې د خپل ناجایز شتون د توجیه کولو په ترڅ کې دغه عرب هیوادونه له امریکا څخه د میلیارډونو ډالرو په اندازه د وسلو اخیستلو ته وهڅوي. دا په داسې حال کې دی چې په فارس خلیج سیمه کې د امریکا د څو لسیزې پوځي شتون په دغه سیمه کې د بې ثباتۍ او د ترهګرۍ او د ناامنۍ د پراختیا او زیاتېدا مهم عوامل دی. دا په داسې حال کې دی چې د ایران د اسلامي جمهوریت دفاعي ډاکټرین اساساً د دفاع کولو د اصل پر اساس ولاړ دی. د حقیقي دفاع د رامنځته کولو لپاره د پوځي توان او د معتبرو وسلو درلودل او د یوه سنبال او د قدرتمند وسلوال پوز لرل اساسي رول لري. د ایران د اسلامي جمهوریت د دفاع یو اصلي رکن د بلاستیک توغندوي سلاکوټ رامنځته کولو او پراخول دي چې په بیلابیلو واټنونو سره ډول ډول بلاستیک توغندې پکې شامل دي، کوم چې د ایران د اسلامي جمهوریت په دښمنانو په تیره بیا امریکا او صهیونیست رژیم کې ډیره ویره رامنځته کړې ده. د ایران بل دفاعي اړخ نه دود جنگ دی چې بیا هم دفاعي صنعت د دا ډول جنگ د ترسره کولو لپاره د وسلو او تجهیزاتو په برابرولو کې مهم رول لري. په دې لړ کې د ایران د اسلامي انقلاب د صفای پاسداران سمندري ځواک ندسا په بیلابیلو اړخونو کې په سلګونو ډول ډول جنګي کښتۍ عملیاتې کړي دي او په دې ډول په فارس خارج سیمه کې د امریکا له ګواښونو سره د مقابلې په زمینه کې د پام وړ قدرت لري. په دې سربیره د ایران اسلامي جمهوریت د کښتۍ ضد او لمځکې څخه د ویشتونکې ډول ډول کروس توغندۍ د دافع هوا سیستم او ډول ډول بې پیلوټه الوتکو د جوړولو په شان د پرمختګ پوځي ټکنالوژیو په زمینه کې بېسار پرمختګونه دي.
دا تهران دی، د ایران اسلامي جمهوریت غږ.
تل پاتې وږمې. ګلونو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنئ. عزیزانو، د تل پاتې وږمې د پروګرام له یوې بل برخې سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شوې یم. دوستانو، لکه څنګه چې تاسو ته پته ده، په دغه لنډو شان وینا کې موږ د مختلفو معارفي او تفسیري موضوعاتو په اکله د رهبرۍ د ستر مقام حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای لی توګې درته وړاندې کوو. په دې پروګرام کې آیت الله خامنه‌ای د امام خمینی رحمت الله تعالی علیه موحدانه نړۍ لید ته اشاره کوي او د هغوی تفکر خوځنده او عملیاتي ګڼي. رازی چې د هغوی وینا ته غوږ شو. هغه حضرت فرمایي د امام خمیني فکری منظومه د یو کامل فکری سیاسي او ټولنیز مکتب ځانګړتیا ویلري. لومړی خدا چې په یو نړیلید ولاړ دی چې دغه نړیلید هم توحید دی. د هغه ټول فعالیتونه ټول منطق پر توحید ولاړ و چې د ټولو اسلامي تفکراتو اصلي بنیاد دی. د دغه فکری منظومې بله ځانګړنه چې دغه مکتب په واقعي معنا په یو مکتب بدلوي دا ده چې د امام فکری منظومه ماډرن او له وخت سره برابره وه. د ټولنې هغه مسایل به یې مطرح کول چې ایرانۍ او بشري ټولنه ورسره مخامخ وه او مخاطبانو به هغه محسوسوله. د امام په فکری مکتب کې له ظلم سره مقابله او له استکبار سره مخالفت په لومړي لمبر دی. دا هغه شی دی چې د ایران ملت هم محسوسه وه. نورو مسلمانو ولسونو بلکې غیر مسلم ملتونو هم دا محسوسه کړه. د همدې لپاره دغه بلنه پراخه شوه. د دغه مکتب بله ځانګړنه دا وه چې ژوندی متحرک او عملیاتي و. د ځینو روشن فکرانه تیوریو او تفکراتو په شان نه و چې د بحث په محفل کې خو ډېرې ښکلې خبرې دي خو د عمل په میدان کې کارندوالی نه لري. د امام منطق، د امام فکر، د امام لاره عملیاتي وه. د عمل په میدان کې د اجرا وړ وه. له همدې عمله کامیاب شو او مخکې لاړ. دغه حرکت زموږ د هیواد لاره بدله کړه. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د تلپاتې وږمې د دغه پروګرام وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دمه زه هم ستاسو له حضور اجازه غواړم. خدای مو مل او ملګری شه.
هندارا
درنو محترم اوریدونکو، د هندارې په تحلیلي پروګرام کې تاسو ته خراغ لاس وایو. په دې هیله چې تر دې دمه مو زموږ خبرونه خوښی شي وي. د ایران د اسلامي انقلاب د کامیابۍ د درې سلوېختمې کلیدې په شپو ورځو کې یو دغه انقلاب چې درې سلوېخت کاله مخکې د ایران د مسلمان ولس په یووالي او هلو ځلو او د امام خمیني په بابصیرت مشرې سره کامیابۍ ته ورسید. د 57 په لسیزه کې چې د فروری له لومړۍ نیټې، یعنی ایران ته د امام خمینی د بریالۍ ستنېدا له ورځې پیل کیږي، د فروری تر 11مې یعنی د سلواغې تر 22مې نیټې پورې چې د ایران د اسلامي انقلاب د کامیابۍ د اعلان ورځ ده دوام لري. او په دغه لسو ورځو کې نه یوازې په ایران بلکې په مختلفو هیوادونو کې د انقلاب د کامیابۍ جشنونه ترسره کیږي. په ایران کې په دغه لسو ورځو کې په تیرو کلونو کې په مختلفو ډګرونو کې د اسلامي نظام کامیابۍ نندارې ته وړاندې کیږي او په لسګونو بلکې سلګونو نوې پروژې پیل او یا هم چالو کیږي. د ایران انقلاب نه یوازې په ایران کې دننه بلکې په درسته نړۍ کې خپل تاثیرات پرې خودل، او په تیرو درې څلوېښتو کلونو کې د نړۍ په مختلفو ځایونو کې انقلابي غورځنګونو او ولسونو له دغه انقلاب تاثیر او الهام اخستې. موږ به نن په هنداره کې د انقلاب په نړیوالو او آفاقي کولو کې د امام خمینی په رول او له امام خمینی وروسته تر دې دمه د انقلاب د بیړې په ساحل ته رسولو کې د آیت الله خامنه نئی پر رول در سره خبری وکړو. په دې اړه د سیمې له دوو شخصیتونو، د سیمې د مسایلو د کارپوه ډاکټر صاحب علي واحدي او دغه راز په پاکستان کې میشته د سیمې د مسایلو د بل تکړه کارپوه خاغلی سید ریاض احمد رضوی نظرونه درته وړاندې کوو. ستاسو د ملګرتیا په هیله له یوې لنډې شاندمې وروسته دوباره راګرځو ستاسو خدمت ته. هنداره کې مې یو ځل بیا هرکلی کوو. خپل بحث د ډاکټر علي واحدي په خبرو سره پیلوو. ډاکټر صاحب، تاسو ته معلومه ده چې د ایران اسلامي انقلاب له کامیابۍ وروسته یوازې د ایران په پولو کې دننه پاتې نه شو، او د نړۍ په مختلفو هیوادونو په تیره بیا انقلابي حرکتونو او مستضعفو ولسونو له دغه انقلاب الهام واخست، او له ظالمانو د خپل حق د اخیستلو لپاره یې غږ پورته کړ. تاسو د انقلاب په آفاقي کولو کې د انقلاب د ارواښاد مشر آیت الله امام خمینی د شخصیت رول ته په کوم سترګه ګوري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بلې، و ډاکټر صاحب دوراني جاغه تاسو ویل درې څلوېښت کاله مخکې د یو زرو درې سوو پنځه اویا اووه پنځوسو شپږشپنځه کال کې د څلورغې په دوه ویشتمه نیټه د هیران اسلامی انقلاب د حضرت امام خمینی په مشرۍ سره کامیاب شول. د انقلاب د کامیابیدو او د انقلاب د استقرار نه وروسته ګورو چې په نړۍ کې یو خورا ستر او خورا د بدلونونه رامنځته شول، چې مهمه بدلون دا و چې په هغه وخت کې په نړۍ کې دوه ستر قدرتونه حاکمیت درلود، او د اسلام څخه خبر نه و، او په هیڅ حاکمیت اسلام نه درلود، او اسلام په یو مظلومیت کس سره مطرح و. نو دا چې انقلاب پیروس ګورو چې د دوه قدرتونو چې یو کمونیستي قدرت و چې اتحاد شوروي سابق، او بل ریزابلزم قدرت امریکا د یوه خورا لوی چادی سره مخامخ شو، او دریم قدرت رامنځته شو چې هغه دریم قدرت د اسلام قدرت و چې د هغه منشا او پیلیدا د اسلامي انقلاب د کامیابیدو نه وروسته رامنځته شو. نو موږ ګورو چې سربیره پر دې هم همدغه راز په اسلامي امت کې او په اسلامي هیوادونو کې هم یو خورا بنیادي بدلون رامنځته شو. هغه دا و چې موږ ګورو چې اسلامي رشته رامنځته کېږي، هلته د اسلام اسلامي مقاومت ډلې رامنځته کېږي. موږ ګورو چې د اسلامي انقلاب د پیلېدو نه وروسته په فلسطین کې اسلامي غورځنګ او اسلامي جهاد رامنځته کېږي، او همدغه راز په لبنان کې موږ ګورو حزب الله رامنځته کېږي، او همدغه راز په آسیایي او منځني ختیځ او افریقایي په هیوادونو کې هم اسلامي ډلې رامنځته کېږي، اسلامي تفکر احیا کېږي. نو دا داسې معلومېږي چې د حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هغه اندیشه او انقلاب چې و یو مبنایي او یو نرري او جهاني ایده و، چې هغه په دا و چې سبب شول چې اسلام اسلامي اولس په هر ځای کې و چې دوی د دوو قدرتونو د ظالمه حاکمیت تر کنترول لاندې و. حضرت امام خمینی دا په ډاګه کړ چې ولسونه کولی شي پاسون وکړي، درام وکړي، او خپل استقلال خپلواکي ترلاسه کړي، چې په خورا هغه مهمه حادثه چې پیښه شوه په افغانستان کې و، یعنی د اسلامي انقلاب د کامیابۍ د یو میاشت لا نه و تېر شوی، چې موږ ګورو چې په افغانستان کې د ایرات شار خلق پاسون کی او د کابل د کمونیست د حکومت دا سبب کیږي چې دوی هغه د ایرات د شار حاکمیت ترلاسه کړي، او دا عامل اصلي عامل چې څنګه مثلا د ایرات خلق توانېدلی شي چې دا پاسون ترسره کړي. بیا معلومه شو چې اصلي علت دا و چې دوی د احرام د اسلامي انقلاب او د امام خمینی د پیام چې په دا ویل چې د افغانستان ولس د احرام د انقلاب څخه الګو واخلي، عبرت وخلي، لکه چې ایران ولس وتنېدل، امریکا له ایران څخه اخراج کی، او هغه شاهي دولت چې د امریکا تر ملاتړي لاندې هغه تثبوت وکړي، د افغانستان ولس هم کولی شي چې دغه حرکت چې دغه سبب شو چې په ایران کې د ایران خلک موافق شول چې د څو ورځو دپاره د کمونیست حاکمیت ته تمات وکړي او د ایران د ستر حاکمیت ترلاسه.
ډیره مننه کوو د ډاکټر صاحب علي واحدي له هغې نه نورې پوښتنې هم لرو، خو دلته به همدا پوښتنه له ښاغلي سید ریاض احمد رضوي نه وکړو. رضوي صاحب، تاسو د انقلاب په افاقي کولو کې د انقلاب د ارواښاد مشر آیت الله امام خمیني رول ته په کوم سترګه ګوري؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مننه دورانی صاحب، د تهران ریډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه، او تاسو ټولو ډیره مننه. دورانی صاحب، د ایران د اسلامي انقلاب رهبر او بنسټګر حضرت امام خمینی خپل عقیدې، شخصیت، مجاهدت، اراده، زړورتیا، اخلاص، تقوا او نه شرک او نه غرب د اصول په معرفي کولو او د اسلامي جمهوریت غږ پورته کولو سره د ایران د اسلامي انقلاب بنسټ ایښودلی و، چې ټولو مسلمانانو ته یو لوی درس و. او دا انقلاب د نړۍ آزادو خلکو لپاره د شرک او غرب د استکبار په مقابل کې د اسلامي جمهوریت نظام یو بیلګه وه. دا شعار د خپلواکۍ او ازادۍ غوښتنه وه. امام خمینی د دغه سیاست په تشریح کولو او د ختیځ او لویدیځ د مثالونو په ټاکولو کې په خپل فرمایلی چې موږ له امریکې او شوروي اتحاد سره معامله نه کوو، بلکې موږ په خپل غواړو چې پاتې شو او له ټولو حکومتونو سره دوستانه اړیکې ولرو، نه د نورو ملکونو سره غلطې اړیکې غواړو، یعنی د دښمنۍ اړیکې غواړو، او بلکې غواړو چې د مظلوم پاتې نشو او د ظالم لاس ونیسو. امام خمینی د دغه سیاست په تشریح په اړه بیا فرمایي چې موږ د ژوند ارزښت ازادي او استقلال ګڼو، د ټولو یرغلګرو قوتونو په وړاندې په مبارزه کوو، او هیڅ ځواک ته به اجازه نه ورکوو چې د هیواد په کورنیو چارو کې لاسوهنه وکړي. د امام خمینی په مشرۍ اسلامي انقلاب په حقیقت کې د نړۍ ټول آزادو خلکو او بیا مسلمانانو د بیا ژوندي کولو او له ظلم او جبر سره د مقابلې او مقاومت بیلګه ده. له همدې امله د نه شرک او نه غرب په شعار سره امام خمینی په مشرۍ د ایران د اسلامي انقلاب بریا د امریکې او لویدیځ له انحصار د خلاصون او د یو آزاد خپلواک دولت د غوښتنې په معنا ده، او د دې خبرې ثبوت د ایران د ملت مقاومت دی چې په تیر 20 کلونو او بیا 8 کلنې سپېڅلې دفاع او د نړیوال استکبار د ټولو بزدلانه بندیزونو په زغملو سره دغه هدف ترلاسه کړي او له ټولو مشکلاتو سره مقابله کوي، چې په حقیقت کې دا د هر مسلمان د زړه آواز دی. او له همدې سببه د ایران انقلاب په ټوله نړۍ او بیا په تیره په خپلو اسلامي ګاونډي هیوادونو باندې اغیزې څرګند دي. د استکباري هیوادونو د ظلمونو په وړاندې د ایران د ملت دغه استقامت د نړۍ د هیوادونو لپاره بیلګه ګرځېدلې ده. هر هیواد د خپل هویت، کلتور او تمدن په اساس د تسلط لرونکو هیوادونو له انحصاره د وصول په لار کې د خپل استقلالیت او خپلواکۍ د ترلاسه کولو لپاره باید ایران سبق واخلي.
ډیره مننه کوو د ښاغلي رضوي صاحب، دلته یو لنډه شاندمه اخلو او بیا راګرځو ستاسو خدمت ته.
Thank you.
هنداره کې مې یو ځل بیا هرکلی کوو. parstoday.com/ps زموږ د سایت درک دی چې د تهران ریډیو خبرونې پکې لیدلې او اورېدلې شي. راګرځو خپل بحث ته. د ایران انقلاب د ناکامولو لپاره له هماغه پیله د دښمنانو دسیسې پیل شوې او په سر کې له بمي او ترهګریزو چاودنو نیولې بیا تر اته کلن تپلي جنګ پورې او ورپسې بیا هر اړخیزو بندیزونو بایکاټونو پورې مختلفې حربې استعمال شوې چې دا انقلاب ناکامه شي. خو د ایران انقلاب نن په داسې حال کې خپل درې څلوېښتمه کلیز لمانځي چې په مختلفو ډګرونو کې نه یوازې سرلوړې ولاړ دی بلکې په مختلفو علمي دفاعي میدانونو کې هم په نړۍ کې خپل مقام پیدا کړی دی. ډاکټر صاحب علي واحدي، تاسو له امام خمیني ورسته د دغه انقلاب په چلولو کې د آیت الله خامنئی رول ته په کوم سترګه ګوري؟
بل چې د حضرت امام خمیني رحمت الله علیه د وفات وروسته حضرت آیت الله خامنئی د ایران د اسلامي انقلاب مشري په اړه واپس او دغه مسؤلیت خبرګاند شورا لخوا د وسپارل شو. چلند الله موږ ګورو په دغه درې لسیزو کې چې حضرت آیت الله خامنئی د انقلاب رهبري په غاړه اخیستې دي، موږ ګورو چې اسلامي انقلاب په ام په نړۍ په نړیواله توګه او په داخلي سطح د ډیرو پرمختګونو لاسته کړي دي. دغه چې تاسو ویل موږ ګورو نن ورځ اسلامي انقلاب په دفاعي ډګر، په علمي ډګر او په کلتوري ډګر او په نورو هغه نړیوال ډګر چې دی الحمدلله هم کامیاب دی او هم د یو خورا قوي او واک خاوند شوی دی. دا داسې معلومیږي چې په دغو دریو لسیزو کلونو کې هغه مش او هغه ایده چې حضرت امام خمینی رحمت الله علیه د انقلاب په اړه مطرح کړی وو د حضرت امام حضرت آیت الله خامنئی لخوا په خورا توان سره او په وسیع سره دغه لاره ادامه لري، دوام لري او هیڅ کوم مشکل که څه هم دغه ستاسو وویل هغه نظام سلطه او د انقلاب دښمنان غوښتل چې مثلا د انقلاب هغه پرمختګ د چالیسینو سره مخامخ شي او حسیب ورسوي، هغه مونته د حضرت آیت الله خامنئی په هغه خورا ښه درایت او ښه مدیریت او شجاعت او بصیرت سره الحمدلله وتوانېدل چې د غلیمان و طول سوتی خونسا که او دا انقلاب دا پاورتیا او دا پیشرفت زمینه برابر که او پخورا توامندی سر الحمدلله توانه دلی دی چه انقلاب دا اکثریت دا دلون شرع بریو که او انقلاب آداب تلال.
ډیره مننه کوو د ډاکټر صاحب علي واحدي. هم دا پختنه با لخاغلی رضوی نو کو. رضوی صاحب، انقلاب او ایران چې نن په کوم میدان کې ولاړ دی، په کوم مقام باندې ولاړ دی، دغه مقام ته پر سوالو کې د آیت الله خامنئی رول تاسو ته څنګه ښکاری؟
دوراني صاحب، لکه څنګه چې ما عرض وکړو چې په تیر دغه دوه څلوېښت کلونو کې ډېر سخت مشکلاتو سره او ډېر ستونزو سره ایران مقابل و، همدغه رنګ یې هغه اته کلنې سپېزله دفاع او بیا ورپسې د نړیوال استکبار دغه بندیزونه او دغه ټولو مشکلاتو سره لګیا دی ایران مقابله کوي. او همدغې ته که مونږ وګورو د موجوده د انقلاب لارښود حضرت آیت الله خامنئی د انقلاب په دویم ګام کې کومه بیانیه چې خپره کړې ده هغې کې همدغې ته اشاره کړې ده. د په هغې کې آیت الله خامنئی د انقلاب د پس منظر او د په دغه لاره کې مشکلاتو غملو او همدغه شانې بیا د ایران اسلامي انقلاب لاسته راوړنو ته په پام سره په مختلفو ډګرونو کې د انقلاب راتلونکی روښانه ګڼي. باید ووایو د آیت الله خامنئی لوړ افکار نه یوازې د نړۍ د مسلمانانو د مادي او معنوي هوساینې ضمانت کوونکی دی، بلکې د نورو هیوادونو د ټولو محرومو او مظلومانو لپاره د خیر او برکت سرچینه ده. زما په خیال د انقلاب تر ټولو مهمه او لومړۍ لاسته راوړنه سیاسي خپلواکي له انحصار خلاصون دی. او د چې مونږ نن سبا هیوادونه ټول یو نه یو استکبار چې ځان د دې نړۍ یو قوت او یو بډایا او پرمختګ هیواد ګڼي هغه سره ځان پاغي باندې تکیه کړی دی او هغه پورې تړون لري. خو اسلامي انقلاب چې کوم دی هغه له دغه انحصاره بالکل جدا دی او خلاص دی، او د اسلامي په اقتصادي فرهنګي او ټولنیزو برخو کې د انقلاب پخوا پرتله ډېرې پراخې او بېسارې لاسته راوړنې لرلې دي. د اسلامي انقلاب په موجوده وخت کې په سیمه کې بنسټیز اغیزه لرل او په نړیوالو مسلو کې قوي منطق، ساینسي پرمختګ، په مهمو علمونو او ټکنالوژیو کې د لوړې رتبې ترلاسه کول، د اټومي، نانو او فضايي او د ټولنیزو خدمتونو په پراخوالي کې غوره کېدل، د ځوانانو په منځ کې د انقلابي هڅو لوړوالی او داسې نورې لاسته راوړنې، دا ټول د اسلامي انقلاب د معظم رهبر آیت الله خامنئی د هیلو پایلې دي.
ډېره مننه کوو د ښاغلي رضوي عزیزانو. له تهران ریډیو مو د ایران د اسلامي انقلاب د کامیابۍ د 22مې کلیزې په مناسبت د امام خمینی او د آیت الله خامنئی د رول په اړه د دوو شخصیتونو ډاکټر علي واحدي او ښاغلي ریاض احمد رضوي نظرونه له تهران ریډیو واوریدل. په دې هیله چې د استفادې وړ مو ګرځېدلې وي.
وڅپانو ته کتنه
ګران او قطرمن اوریدونکو، لنننی ورځپانو سره زه فاطمی
او زیب شاهین
ستاسو په خدمت کې حاضر شوی. له هر څه مخکې به د تهران چاپ ځینو ورځپانو او بیا د بهرنی ورځپانو ځینې مهم خبرونه تاسو ته وړاندې کیږي. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
نن د تهران چاپ تقریبا ټول ورځپاڼو د اسلامي انقلاب د معظم رهبر ویناوې راخیستې دي چې له هغو څخه اطلاعات ورځپاڼې ته یو کتنه کوو. دغه ورځپاڼې د معظم رهبر له قوله ولیکل، د هیواد ورځ تر ورځ زیاتېدو پرمختګونه د ملت لپاره د غوره سبا زیری ورکوونکي دي. آیت الله العظمى سید الخامنائی پرون چې له امام خمینی رحمت الله علیه سره د هوایي ځواک د افسرانو د تاریخي بیت کلیزه وه، د پوځ د هوایي او هوایي دفاع ځواک د یو شمیر قومندانانو په کتنه کې له امام خمینی رحمت الله علیه سره په بیت کې د هوایي ځواک تاریخي حرکت ته په اشاره سره وفرمایل. که څه هم د هوایي ځواک اوسنی نسل په هغه ورځ موجود نه وو، خو ټول هغه کسان چې په هوایي ځواک کې د ذمہواری په احساسولو سره فعالیت کوي د هغې ورځې په ویاړ او فضیلت کې شریک دي، ځکه چې هغه حرکت په حقیقت کې له هغه مقدس جهاد او ارمانونو سره بیعت وو چې امام مقتدر قومندان وو. نو ځکه معنوي حرکت دوام لري او ټول هغه کسان چې د هغو ارمانونو په لار کې شتون لري په هغه حرکت کې ونډه لرونکي دي. دوی دا خبره هم په ډاګه کړه چې نن هم د امریکای محاسبات غلط نتیجه ورکوي او له هغه ځایه گزار خوړونکي دي چې مخکې یې تصور نه کوو، چې دا چاره هم خپل د امریکای د ولسمشرانو لخوا ده. یعنی د امریکای مخکېنی ولسمشر او اوسنی ولسمشر په اقداماتو سره په عملي توګه سره لاسونه ورکړي چې د امریکای باقی پاتې لږ عزت او آبرو هم له منځه یوسي. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی له دې مخکې د کورونا د نامناسبو حالاتو په وجه په دغه غونډه کې د حاضرینو د شمیر محدودوالي ته په اشاره سره واضح کړه، زه تل د طبي دستور العملونو د خیال ساتلو پابند یم او د ډاکټرانو په سپارښتنو عمل کوم او د ماسک په استعمالولو ټینګار لرم.
او د ویکسین دریم ډوز مې هم ووهه. دوی خلکو ته سپارښتنه وکړه هغه څه چې ډاکټرانو او متخصصانو د دستور العملونو د خیال ساتنې په لړ کې صلاح بولي په کار دی ور باندې عمل وکړي.
عزیزانو، دا هم د تهران چاپ رسالت ورسپانې دی چې لیکي د متحده عربي اماراتو په پایتخت کې لږ تر لږه دوه چاودنې رامنځته شوې او ځینو سرچینو وویل چې دغه چاودنې د توغندیو لګېدو په نتیجه کې رامنځته شوې. د ورسپانې له مخې رپورټونه وایي چې پولیس او امدادي ځواکونه د پیښې په ځای حاضر شوي دي. ورسپانې د سابرین نیوز له قوله ولیکل چې دغه دوه چاودنې په ابوظبي کې د فاطمه بنت مبارک سړک په شاوخوا کې رامنځته شوي دي. ورسپانې د الجزیره چینل له قوله هم ولیکل چې په ابوظبي کې د چاودنې وروسته په یوه ودانۍ کې اور هم ولګېد. ورسپانې بیا د اماراتو دوام خبري آژانس په نقل سره ولیکل دغه اماراتي خبري آژانس چاودنو ته له اشارې نه بغیر خبر ورکړ چې اور مړ کوونکي ټیمونه د ابوظبي په همدان سړک کې د لګېدلې اور په کنټرولولو کې کامیاب شول او دغه پیښې سر تاوانونه نه دي درلودلي.
دوستانو، د تهران چاپ کیهان ورځپاڼې بیا د ایران د ملي امنیت د عالي شورا د سکتر په حواله سره ولیکل له اوسنیو توهماتو نه د واشنگټن له وتلو نه بغیر د ویانا خبرې اترې مخ په وړاندې نشي تللی. علي شمخانی پرون د ایران د اسلامي جمهوریت په خلاف د امریکې د بندیزونو د ختمېدو په هدف سره په ویانا کې د ایران او څلور جمع یو ډلې ترمنځ د خبرو اترو د اتم پړاو د دوام په درشل کې په خپل یو ټویټ کې ولیکل د امریکې اوسنی حکومت تر اوسه پورې د ټرمپ د زیات نه زیات دباو د سیاست په جاري ساتلو سره هڅه کړې چې اهداف کوم اهداف چې هغه په بدماشۍ سره ترلاسه نه کړې شول هغه د مینځ تشو وعدو په وړاندې کولو سره ترلاسه کړې. ورځپاڼې زیاته کړه چې د ایران د ملي امنیت د عالي شورا سکتر وړم ورځ هم په یو ټویټ کې په دې خبرې سره چې د ظرفیتونو په ژمنو کې د ضروري انډول پر راتلو کې لا فاصله موجوده ده څرګنده کړه. ورځپاڼې زیاته کړه چې د ایران د ملي امنیت د شورا سکتر وړم ورځ هم په یو ټویټ کې په دې خبرې سره چې د طرفینو په ژمنو کې د ضروري انډول پر راتلو کې لا فاصله موجوده ده څرګنده کړه. په واشنگټن کې سیاسي پریکړې ښې موافقې ته د رسیدو لپاره ژمنو کې د انډول او توازن د رامنځته کېدو لازمه ده.
عزیزانو، اوس به له پاکستاني ورځپاڼو څخه جنگ ورځپاڼه را اخلو چې لیکلي دي د دغه هیواد د وزیر اعظم عمران خان او د پوځ عمومي قومندان جنرال قمر جاوید باجوا له خوا د پاکستان د بلوچستان صوبې نوشکي سیمې ته سفر ته په اشاره سره ولیکل. عمران خان په نوشکي کې ترهګرو د حملې ناکامه کوونکو پوځي ځواکونو ته په خطاب کې په دغه حمله کې قرباني شویو ځواکونو ته د عقیدت پیرزویني وړاندې کړې او ویې ویل دښمن غواړي چې پاکستان ټوټې ټوټې کړي او سیمه ناامنه کړي، خو د پی ټی آی حکومت به په بلوچستان صوبې کې داسې ترقی ورکړي چې څوک به د ترهګرو خبرو ته غوږ هم نه ږدي. هغه زیاته کړه په سیپک منصوبه کې به بلوچستان صوبه ته ډیره فایده راورسیږي. هغه په دغه موقع اف سی او رینجر ځواکونو په تنخواګانو کې د 15% زیاتوالی اعلان هم وکړ. ورځپاڼې په یو بل خبر کې بیا لیکي چې د ملګرو ملتو په حواله سره القاعده اوس هم له طالبانو سره روابط لري او افغانستان د ترهګرو په مرکز بدلیدلی شي. ورځپاڼې د ملګرو ملتو د رپورټ په نقل سره ولیکل نن سبا له نور هر وخت نه زیات په افغانستان کې ترهګرو ته ازادي حاصله ده. طالبانو په افغانستان د بهرنیو ترهګرو ډلو پر خلاف هیڅ مؤثره اقدام نه دی پورته کړی. په دغه رپورټ کې ویل شوي چې القاعدې ترهګرې ډلې د اګست په 1 نیټه اقتدار ته د طالبانو په رسېدو دغې ډلې ته مبارکي هم ویلې وه.
اوس به هم د کابل چاپ ورځپاڼو څخه مسیر ورځپاڼې ته یوه کتنه وکړو. دغه ورځپاڼه لیکي له افغانستان وتلو او ماتې خوړلو امریکایي ناز دغه ورځپاڼه لیکي له افغانستان وتلو او ماتې خوړلو امریکایي نظامیان ناامیده کړي دي. ورځپاڼه لیکي امریکایي رسنۍ وایي په وروستیو کې په افغانستان کې د امریکې د ماتې او د امریکایي عسکرو د وتلو په اړه د څېړنو په هدف سره له امریکایي حکومت ځینې منابع ترلاسه کړي دي. رپورټونه وایي د امریکایي پوځ ترمنځ له افغانستانه وتلو او د امریکې ماتې سخته مایوسي خپره کړې ده. سرچینه وایي د امریکایي نظامیانو ترمنځ د افغانستان مسله د بحث توده موضوع ده، خو ډېر په ځان او خپل پوځ یې باور خو ډېر یې په ځان او خپل پوځ یې بې باوري کو ډېر یې په ځان او خپل پوځ بې باوره شوي دي او د راتلونکي په اړه اندېښنې لري. رسنۍ وایي ناهیلي له دې رپورټونو سره نوره هم ډېره شوې ده. امریکایي حکومت د تخلیه ماموریت او خپلو سرتیرو د ژغورلو لپاره هیڅ رنګ پلان نه درلود. په وروستیو کې رسنیو داسې رپورټونه خپاره کړي دي چې پینټاګان د خپلو سرتیرو د ایستلو لپاره واضح پلان نه درلود، چې له همدې امله کابل هوایي ډګر ته څیرمه په 14 کې شاوخوا 170 عامه افغانان او 43 امریکایي عسکر ووژل شول. ورځپاڼه بیا د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان له قوله ولیکل په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات فرصت رامنځته شوی دی. عمران خان وایي په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات فرصت رامنځته شوی دی. هغه د چین له مرکزي ټلویزیون سره په یوه مرکه کې د افغانستان په تړاو ځینو پښتنو ته ځوابونه ویلي دي. نوموړي ویلي چې په افغانستان کې له اوږدو جګړو وروسته د دایمي سولې او ثبات زمینه برابره شوې ده او تمه لري چې دلته دایمي امنیت ټینګ شي. هغه زیاته کړه چې د فرصت لپاره زمینه برابره شوې خو ناوړه بشري وضعیت د افغانستان لپاره خطرناک دی. هغه تمه ښودلې ده چې نړیوال به په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره هڅې وکړي. عمران خان تر دې وړاندې د چین له ولسمشر سره کتلی وو او له هغه سره هم د افغانستان په وضعیت خبرې کړې وې.
ډېر عزتمنو اوریدونکو، د ورځپاڼو ته د کتنې د دغه نننۍ برخې پروګرام
هم عزتمنو اوریدونکو زموږ دغه پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسیږي. له تاسو جزا غواړو. د خدای په امان.